سلامونه او ستوري مسی تاسو مشال ریډیو ری په دې خبري غړي کې مو ز عبد الحی کاکړ قربایم هله دا چیرو جوړ او خوشاله بیاست په روان غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په تیرا کې په هوای برید کې د ولسی وګړو د پیشي پر د وښي په تیرا کې په هوای برید کې د ولسی وګړو د وشل کېدو د پیشه پر ضد په باړه کې پر لږ د ملیشا ځواک له مشرانو سره تر ملاقات وروسته ختم شوی. ولې ختم شو؟
ای جی اف سین دا چې بالکل د بګوډاري او مفهم غوړو جرګې یو هغه مطالبه دا هم د چې بالکل د خیبر یا په پټه اپریشن باندې شي چې نورې دا وکی په مخه لا یا منځ لنه وروځي.
د شمالي وزیرستان جرګې په سیمه کې د نامنیو جرګه کړې او د بلې لوی جرګې را بللو راغې کړې دي.
امن زغوړ قوم ته غوړ ځون ته غوړ ریاست ته غوړ فوجي ته غوړ پولیس ته غوړ او امن د میر حق ته خپل حق ته روپایني حق ته روپو.
په کراچی کې د نشزانو د وژنو ضد مظاهره سوي او نشزانو ویلې چې تر دې پیښو وروسته دوی پیریدلې دي. دا سیمه افغانستان پالم ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونو د ریپورټونو برخې ته راځو. د باړي سیاسي اتحاد غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 23 په پېښور کې د اف سي ځواک مشر آی جی اف سي سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. د دې مذاکراتي ډلو غړو ویلي چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو په پېښو بخښنه غوښته او جلسوي کسان بې ګناه ومنل او دوی ته باور ورکړ چې بیا به داسې پېښه نه کېږي. خو البته مشال ریډیو د دې خبرې په خپلواکه توګه تصدیق نه دی کړی. تر دې مذاکرات وروسته د سپتمبر په 23 شپه مهال په باړه کې احتجاجي پرلت ختم شو. دا تر هغې وروسته ده چې د یني شاهدان پونه د سپتمبر پر 22 په تیرا کاخیلو شډله کې د پاکستان د فوج په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 23 عادي وګړي ووژل شو. فرحه چنواری رپورټ لري.
د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو شډلې سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانې شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سین دا په بې ګناه یې ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګناه دي او مفهم غوړو وایي. تحریري مفهله به زه سینیئر سره مشاوره وکم. یاله پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسره ورساو او یغو کومو او دا نه پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وي او جرګه به مخکې پر مرتب کوي او جرګې یو هغه مطالبه دا هم ده چې بالکل د خیبر یا په فټه اپریشن باندې شي چې نورې دا واقعي په مخه لا یا منځ لنه وروځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمن مفتي محمد کفیل پردي مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د نه پس به د پېښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نخښه کولو نه ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 22 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې پوز هلته بمباری نه کړي او په دې کلی کې وسلوال موجود وو او بارودی مواد ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودیدلې دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او هلته تحس و وصلوال نو موجود او نه هم با رودی موادو چاودن شوی. د سپتمبر په څلرشتمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور باډې ته ورغلی و او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقع ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو، خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کابل سیمه کې د روانو نامنوي پروژې د احتجاجونو او جرګې روانې دي. تازه جرګه د سپتمبر په 23مه په شمالي وزیرستان کې سوې ده. په دې کې له حکومت غوښتنه سوې چې نامنوي دي ختم کړي او د وسلوالو ضد روانو عملیات پر مهال دي د ولسي وګړو د وژنو لړۍ ودروي. حکومت تل ویلي چې خلکو ته امنیت ورکول تجمن دي او هم په دې خاطر سیمه له وسلوالو د پاکول لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پکاخېلو کامی مشر قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت حکومت نه سوال مهنت کړي، که امن نه ټینګوي نو بیا دغه قبیله یې پریکړه کړي چې د لپاره در روانې سه شنبه په ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان بنو ډومیل جانی خیل او خواوشا ټوله قبیله مشران را غونډیږي.
دا حقیقت ته چې ډېرې جرګې وشوې په ډېر ځایونه بندې وشولې، پانی ډیویژن کې څومره خالته کې مروات ته کې بمسای دی که وزیر دی دو ټول کې مدد کنه په اور اور بندې کښېني ورته وایي کې مدد اټر پیسې لاکو او اصولي وړي امن په سیناتي وړي په جرګا وړي چې ګنه کې دی بیا خيري لیار کې مدد آغا ګي سره آج ته پته لګي چې آغا کې کې مې وادو نو ان شاء الله د ټول مسؤلین د عالمونو د عوامو یو زو دای واخلو ته یې راغ دی.
د سپتمبر په 23مه او 24مه هم لکی مروت شمالي وزیرستان بنو او جاني خيلو کې هدفي بریدونو او فوز وسلوالو ترمن نشته کې درې ولسي وګړي وژل شوی یو جوبل شبي وو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په خواني غړي او صوبایي وزیر ملک شمامد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر 14مه 14مه پښپا د غلطا د پاکستان جیټ الوتکو د دوی جرګه حال په دې نام په نخا کړ چې د غلطا وسلوال وو. یو وسلوال دی وشي چې هلته وژلې وي. دا لومړی ځل نه بلکې دا دی وړاندې هم بکاخېلو جاني خېل بنو شمالي وزیرستان او خواوشا کې د امنیت ټینګښت او ترهګری زید روان هدفي عملیاتو کې د ولسي وګړو زیان زید لوی جرګې او امن پنوم پاسونونه شوې دي. مشرانو وویل چې یو ځانې غوښتنه د امنیت ټینګښت ده، نور دې د غلطه حکومت فوز امن ټینګ کړي او ولسي خلکو ژغورنه دې یقیني کړي. بکاخېلو کې شوې د جرګې په اړه حکومت تازه څرګرګون خو نه دی خولې، خود د دیوړاندې ورته ډول جرګو پاړه د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان د بنو وزیرستان مرستیال کمشنرانو او هم فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي، د مشرانو سره د انتظامیه او فوزی مشرانو د جرګو سو پړونه شوی. دوی ویلی چې د غلط امنیت ټینګښت په مخه وسله والو زیدی هدفی عملیات توند کړی دی او د ولس خیال ساتلی شي. خو د جرګې مشران تور پورې کوي چې ترهګرې زید روان اقداماتو کې ولس ځورولی شي چې دې لړکې یې ډېرې غونډې وکړې او روانو څو ورځو کې بنو کې د ټول ډویژن په سطح لویه جرګه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پرون په کراچی کې د نشزیانو د وژنې پر ضد مدني فعالانو او نشزیانو مظاهره کړې ده، غوښتنه کړې ده چې د وژل شوو نشزیانو قاتلان دې زر ونیول شي. د روانې میاشتې پر 28مه د ملیر په ضلع کې د درې نشزیانو مړي موندل شوي ول. د ملیر ضلع پولیسو اس اس پی عبدالخالق پیرزاده په وینا د پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي او ډېر زر به د دې پیښې کې تورن کسان ونیسي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
په کراچۍ کې د نرخزیانو د وژنې په ضد مدني فعالانو او نرخزیانو پرون د ستمبر په 23مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره رستو له هغه شوی چې د رواني میاشتې په 23 ستمبر د خار د ملیر په ضلع کې درې نرخزیان په ډزو وجلی شوي وو او مړی بیا موندل شوی وو. مظاهره چانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وجلې شوی نرخزیانو قاتلان دي زر تر زره ونیول شي او سزا دی ورته ورکړي شي. د مظاهره په محل کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یوې مشرې هرا یوسفزئی بیا مشال ایډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د دې تازه پیښې رستو دوی د یری لقبل د کورونو بهر نه وځي.
دلته د غنیو احتجاج لپاره درې ورځې مخکې تین خواجه سرا قتل شوي وو او دې په وجه مونږ دلته احتجاج کوو او مونږ اعلی حکام ته دا اپیل کوو چې دا ملزمان څوک دی کې ملوث دي، اگر سخت سخت سزا ورکړي صحیح دی. او دا داسې واقعات ډېر کیږي، ډېر واقعات کیږي، رپورٹ کیږي نه، لیکن دا خو رپورٹ شو دی په وجه دا میډیا ته راغی دا واقعیا. او مونږ ډېر یری دلی یو، مونږ کور کې کنه بس کور نه وځو دی په وجه چې مونږ وایو چې داسې نه وشي چې مونږ سره داسې کار وشي.
نرخزی هرا یوسفزئی زیاته کړي چې د نرخزیانو په ضد تشدد او وجنې لا دوام لري، خو تر اوسه ورته د انصاف ورکول عملی ګامونه نه دي پورته کړي شوي. بل لور ته د سن حکومت او بیا د ملیر سیمې پولیس وایي د پیښې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ملیر ضلع د پولیسو مشر عبدالخالق پیرزاده مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېر زر به په دې پیښه کې تورن کسان ونیول شي. پولیسو په وینا چې دغه درې واړه نرخزیان په ډزو وجلې شوي وو او تعلق یې له سن او د پنجاب صوبو د بیلابیلو سیمو څخه دی. بلخوا نرخزیان وایي چې دا ډومبی ځل نه دی چې د دوی ټولنه په نخښه شوي. دا مظاهره په محال یو نرخزی ببلز بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهسي د دوی په ضد تشدد تاوتریخوالی او وجنو سره مخ دي، خو انصاف او د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات ورته نه کیږي.
جب سے ملک بنائے تب سے کوئی ہزاروں کی تعداد میں خواجہ سرا قتل ہو گئے ہیں.
فکر نہ دا ہوا جو شوی دین تر اوسه پوری په لزګون اندر خزیان وجل شوی دی. تر اوسه یواز یو تورن نیول شو، هغه هم بیا خوش کړی شو. مو ته انصاف هم نه ملاویږي او خلک مونږه قصور واره غني. نو مو حکومت ته وایي چې زمونږ ژوند هم کند کی، ځکه زمونږ ژوند هم اهمیت لري.
اس لیا جائے ہماری بھی جان اہمیت رکھتی ہے.
په کراچی کې د احتجاجي مظاهرې په محل بیا نرخزی کرن آفتاب مشال لیډیو ته وویل سوچې د دوی د ژوند د خوندیتوب لپاره ځانګړې تګلاره نوي جوړه شوې، دا ډول پیښې به بیا بیا کیږي.
خاموش احتجاج کر رہے ہیں.
مونږ خاموش احتجاج کوو د هغه ظلم په خلاف چې په مونږ باندې کیږي. هر ورځ به اوري چې نن نرخزیه مړ شو، نن پہ حمله وشو، تشدد پہ وشو، تر څو چې ټولنه کې مونږ ته د نور انسانانو په شان حقونه نه وي راکړل شوي دا پېښه به کیږي. نو باید چې حکومت زمونږ لپاره قانون سازی وکړي، مونږ ته حقونه راکړي چې مونږ خپل ځان خوندي وګڼو.
اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے ہم خود کو محفوظ محسوس کریں.
پداسی حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون ٹرانس جنډر ایکټ جوړ شوی و چې په کې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړل شوي وو. خو بیا په 2023 کال کې وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ٹرانس جنډر ایکټ په ضد درخواستونو په اړه پریکړه کې وویل چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو چې څوک پیدایشي خزا یا سړی وي او ځان ته نرخزی وای نو دا به د شریعت ضد عمل وي. د 2023 کال د پاکستان د سرشمیرنې له مخې چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,311 دی چې په سند صوبه کې 42,222 نرخزیان ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د سپتمبر پر 15 په واشنگټن کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي چې پکې به دواړه پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې کوي. دا ملاقات په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې پاکستان د سعودي عرب سره یو دفاعي تړون هم لاسلیک کړی دی. د نړیوالو اړیکو پوهان او شنونکي د پاکستان وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر د ملاقات ته ډېر اهمیت ورکوي. غلام غوث رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان د دولتي رادیو په ویبپاڼه د سپتمبر په 15 د خپور شوی یو خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزه اړیکو په اړه به خبرې کوي. د دولتي رادیو د خبر تر مخه په دې ملاقات کې به په سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو هم خبرې کیږي. دا ملاقات په داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستان د سعودي عرب سره یو دفاعي تړون هم لاسلیک کړی. د نړیوالو اړیکو پوهان او شینونکي د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان ځینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واری د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات سری.
اوس بیا دا څه لګي چې پاکستان او امریکا یو بل سره څه کومن ګراوند ونکي دي او هماس دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریسرچ کې وي او بنیادی طور باندې سعودي عرب سره پاکستان معاهده هم د امریکا سره خلک وایي دا د اسرائیل خلاف ده یا بل خلاف ده داسې نه ده. دا په دې باندې به امریکا خوشحاله وي، خفه به په دي. او دا چې افغانستان کې یو څه هم امریکا باګرام وواړ بیا او نور معاملات دي، د ترهګرۍ معاملات دي، دوی ټول کې بیا ټولانه اهمه خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه غوندا پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکې سره چې دا تعلق جوړېږي بیا دې سره دیکھ دے چین اور پاکستان دے تعلقات اس سے دیوی اغب پک قربانی گی او کنا اغب ہم ساتھ لے گی دائیو سوال دے پی الحال نور دا دے کی دا ملاقات دے دے نمک کی پاکستان دے فوج بشر جو آصف منیر اعظم ملاقات پر لنچ کرے ہو اگر نور مختلف خبریں تعلقات بہرحال داخل لگی کہ دوڑا کامن گراؤنڈ ہوتے تھے اور سمر حد پورے پیدا ناک بھی سمر کو نقصانی بھی دوڑا رسوی دی معاملات وقت خائی
په پیښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریده وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی، خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي.
د سعودي سره دغه تړون وشولو چې کوم د جاینټ سکیورټی اګریمنټ دی د شریک دفاع، نو دا زما په خیال ډېر غټ ګام اخیستل شوی دی. دا پاکستان لا ایز ا پلیئر په میډل ایسټ کې په ډېره اهمه خطه کې ایز ا پلیئر یو لوبغاړي په حیث چې کم دی ورننوتلو، نو امریکا له دا احساس کېږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم څه ناڅه یو اثر لري، یو هغه لري اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې. دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره ورسره بیا خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا، نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي، او نه د پاکستان دا خواهش دی. پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي، بې طرفه پاتې شي. دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی، که څه هم دا به د پاکستان لپاره ډېره ګرانه وي چې دغه بیلنس وساتل شي د امریکا او د چین د مفاداتو په منځ کې.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرول اسلام نه مې هم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکې اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خکېدلو په لوري روانې شوې دي، او هغه فکر کوي چې په دې ملاقات کې به زیاتې خبرې د دواړخیز تجارت زیاتولو په اړه کېږي.
کی شک نشته چې همیشه دفاعي غونډې تعلقات پاتې شوي دي، خو د هغې دفاعي تعلقاتو په بدل کې امریکې پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړی دی او مالی مدد یې ورکړی دی. اوس حالات بدل شوي دي، داسې ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي، او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه وي نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي. نو تاسو په کتلي چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنګ و د مئی په میاشت کې، او هغې کې ٹرمپ صدر ٹرمپ هغې کې د جنگ بندی کوشش وکړو، نو هغه بار بار دا خبره کړې وه چې زه به د پاکستان سره تجارت کوم، بار بار دا خبره کړې ده.
پاکستانی رسنیو هم د ملاقات لا ډیر اهمیت ورکړي، او د پاکستان ډان ورسپانی د ولسمشر ترامپ او شاباز شریف ترمنز د دې ملاقات په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې د دې ملاقات لپاره به د پوز مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د وزیر اعظم شاباز شریف سره ملوي، او د ولسمشر ترامپ ملتیابه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پخوبی دادا و مانا کام دے لیلا پخوبی دادا و ٹولو پیغلو کی حسین نازدانا دا و سری ما خام دے لیلا پخوبی دادا و مانا کام دے لیلا پخوبی دادا او دادا دا داستر گی دی بیا حسین لکھے دارا توری نکی سری 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 شندی دی سری گلاب شونڈ دسری نکی دا گلاب شونڈ دسری نکی نکی خبرے نکی نورے جن کی خبرے نکی دا 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 داسر کی دیویا داسی لکے دار تور نکی داسی لکے دار تور نکی
دا مشال ریڈیو دا اوس نو رپورٹونو ترازو اول با افغانستان ته لاړ سو بیا به قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ته ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه آزادي ریډیو سره په خبرو کې په دې رپورټونو اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي د نوري فایبر انټرنیټ یا تیز انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي جوړ سره مخامخ کړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هیبت الله اخوندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بیدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګو کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنیږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لویو ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه د اقتصادي فعالیتونو د زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونو افغان خبریالان وایي طالبانو تازه په هرات ولایت کې په تصویري رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولې دي. دا بندیز دوی د بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو د ازادي او فعالیتونو جدي ګزار دی او په افغانستان کې د تصویري رسنیو د بندولو هڅه ده. رپورټ اورو.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زو رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته ویل
به صورت شفافي هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفافي ډول ویل شوې چې له دې وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور نن شي خبرولې. دا د ډيري اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادي او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
طرفه ګروه حاکم
نو وړي وایي دا چې د افغانستان رسنۍ وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپانډ په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنۍ زم یارونو د مطبوعاتو آزادۍ او د اطلاع رسونې لمیارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي دا اقدام نه یوازې د بیان آزادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان وایي په انزوري زو رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو په انزورونو بندیز د انزوري زو رسنیو د بندولو هڅه ده. لړلې یوې خبريالې چې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
اخته کې رسنۍ تصویري
کله چې انزوري زو رسنۍ په غږی زو رسنۍ بدلیږي آیا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ آیا اوریدونکي به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفي اغېز لري. موږ کانزوري زو رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنۍ زو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زو رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوریز مواد د خلکو د لیدو او پوهیدو وړ دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه ونې وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوی. د رسنیو شمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړي ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار داوه کړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تضمین دي. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د زمري په لسم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې مادې پر بنسټ د ژوندۍ موجوداتو د اکسون اخیستل او خپرول منع شوی. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په افغانستان کې پولیسي خود رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې د قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لزګونو تلویزیونونو د تړلو یا رادیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دا وخت د شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. د ځینو کسانو په وینا په 24 غنټو کې تر 300 یا تر دې هم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې وي. لوډ شیډنګ د خلکو او کاروبارانو ژوند ډېر اغیزمن کړی دی. په زیات او غیر لانانیا لوډ شیډنګ په کمی اسمبلی کې هم د سپتمبر پر 24 بحثونه شوي. له پېښوره د شبیر مجان رپورټ اورو.
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د شپې دروازې دواړه وختونو کې تر ډېره وخته د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنګ کړي دي. دوی وایي چې نه څه اعلان شته، نه څه ټاکل شوی وخت، او نه د شپې وي او نه د ورځې، چې له وجې نه عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو، زنانو، ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي. دوی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي، ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي. محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی، انه هغه ټول ورس کار کوي چې دوی په خپل ضرورتونو پوره کړي.
دا لوډ شیډنګ نه کوجه ګندې سم نه سور جوړ شوی دی، او بغیر سچ ګندې نو وینا، بغیر اطلاع او نوټیفیکیشن نه یو شیز نه د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي. دروازه چې ګندې سحر 9 بجې چې لاړ شي نو بیا ټول د ماسپښین 2 بجې چې نو غراځي، نو دا کم راغ انصاف دی. نو دا غو ضروري نه نه چې سولر چې ګندې هر ټیم کار کوي، یا سولر دې هر سړی لګوري وي، نو دا هر چا ضرورت دی. سونا بزنس سائٹ تا چکم دینو سونا نقصانات دی لدی بجلی علا سکی، ذکر طول ہر سقو با بجلی بانی، جی بجلی نوی نو دلتا با چکم دین بزنس ہم با پٹا پا بانے والا دی پا کار دا دی چی دا وابی والا باقی دا چکم دین نوٹیفیکیشن کئی چی را پا دیر وز بانے یا پا دیر ٹیم بانے و منگا بجلی بندو و پا دیر ٹیم برا جی.
موجودہ وقت کے زیادتر روزگارونا دا بجلو سر تل دی، او چی بجلی نوی نو دا روزگارونا هم دیر بد اغیزمن شی. تاسن اللہ وائی چرا دی روزگارونا یو خوا پټه په ولاړ دي، نو بل خوا ډنګي ماشو لوجه هم خلک تنگ دي، نو چې بجلی نه وي نو د ماشو چیچلو اندېښنې هم زیاتې وي، او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچ وساتي.
یره زیرو شړین خوډه راټه مسله جوړ کړې ده، بس اورز بجلی نه او د حد نه زیات کړي دي. یو خو روزګارونو مسله ده، سره اوس هم بجلی نشته نه شي، او بل هوادار چې ډنګي و با خوره شوی ده ماشو، نو مطلب دا رته یو سیس به هر چا ځل خپل حساب کتاب یو پی سو بارا ولټو گیس وغیرہ خو اب کم پورے کار کیا چې ټول شپه بجلی دین واخر سے جوړیږي، او بل سسور سے ستنا چې را سړی ځان ته کی بد کا 12 ولټ سسټم دی، او دا گیس سو گیس استعمال چې شیشې لګولې دي خو وخت پستار کار داس نه کوي کنه، او په بل روزګار ولا ته کټه مسره جوړ کړی چې چا د بجلی روزګارونه دي، لکه زمنګ بجلی په کار دا ما سره خو کې ټیلر کا کار دی، هغه غریب د قشان ته ناشته نو ماشاءالله د خیرو کی.
په اسلام آباد کې خبريال فواد یوسفزی چې دوابډا په باب له هم رپورټینګ کوي. مشال لیډو ته وای چې دوابډا چارواکو تر مخه کم ځای کې چې بلونه کم ورکړل کیږي نو هلته لوډ شیډنګ سیوا وي.
نن سبا دا چاټه جواله لوډ شیډنګ نشته چې بجلی کم ده لکه ډیماند سیوا ده کنه، لکه موږ 25,000 ته پورې موږ ایزیلی چې کم ده کنه، نو دا ډیماند موږ پورا کولې شروع ده. موږ لکه دوی وخت چې کم ټرانسمیشن کیپیسټی دا 25,000 میگا واټ دي کنه، نو دا اوس چې کم چلیږي دا اے ٹی این سی بیس لوډ شیډنګ ده. دې چې کم فیډر باندې رورا دغه کمی دا لاس سیوای نو پاره به لوډ شیډنګ سیوای.
بلخوا قامی سملې کې د کابینې او سیکریټ کمیټې د بجلی ناروا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په سخت ټکو کې غندلې دي، او د کمیټې مشر ملک ابرار احمد دا زیات لوډ شیډنګ د برېښنا د قامی تنظیم ادارې یا نیپرا لخوا د ټاکل شوی پالیسو او لارښوونو سرغړونه بللې ده. دوی په دې شخړه باندې د وابډې چارواکي راتلونکي غونډه کې هم رابلې دي چې په دې اړه ترې پوښتنه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د قبایلی سیمو د روغتیا کارکونکو په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره پرلت وهلې دي. د سپټمبر له 20 روان پرلت ګډونوال وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواه یې بندې سوي، او د دې ترڅنګ د دوی د یو شمېر ملګرو نوکریانې هم پخې سوي نه دي. د سیاسي چارواکي وایي چې د احتجاجانو غوښتنې تر غور لاندې دي، او هڅه کوي چې زر یې ومني. له پېښوره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
داغ گناہ د قبائلی ضلعو د هاغا روختیا کارکونکو دی چې د ستمبر د 20 راسیه پرلت پیل کړي چې لاهم روان دي. دوی په پیښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخېتا د بندو تنخواګانو د ترکه او په نوکرو د پخېدو لپاره احتجاجي پرلت وهلې. د مظاهرچانو په وینا چې د شپږو میاشتو نه ورته تنخواګانی نه دي ورکړل شوې. پرلت کې شریک د مومندو ضلع نازش خان مشال رډیو ته وویل چې د تنخواګانو د بندېدو له امله د مالی ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا چې خاوند یې بیروزګار دی او د هغې په تنخواه د کور مصرف او د ماشومانو فیسونه جمع کیږي.
موږ چې کوم تیر کال کوم سیلریز دي موږ ډیوټیانې کړي دي موږ ته هغه پیسې نه دي ملاو شوي. هغې نه بس بیا ایکسټینشن جون نه واله تر اوس رسه موږ ته ایکسټینشن نه دي ملاو شوي. موږ بغیر ایکسټینشن داسې علاقې کې کار کوو چې هغې ته تلل ډېره ګرانه خبره ده. زمونږ روزانه پیسې لګي زمونږ هلته کې سوال کوو او سوال هم ډېر رسکي کار دی چې موږ هلته کې اوسېږو. نشته د یو روپۍ هم نشته. دې د وجه نه موږ دلته کې راغلي یو که نه چې دلته کې موږ ته خپله سیلري راکړي. زما ما نشته خو زه واحد خپل کور والا اوس کفیله یم. زما هزبند کار نشته زه یوازې یم. نو نه چا نه موږ ته څوک قرضې راکوي چې موږ څومره رسې به موږ ته قرضې راکړي. شپږ میاشتې نه زمونږ سیلري نشته ده. بس دې د پره راغلي چې موږ ته خپل سیلري ملاو شي. موږ ته خپل موږ سوال لکه خپل ما جاب کړی دی. زما ډیوټي کړی ده ریګولر ډیوټي مې کړی ده. هغې باوجود زه خپل سیلري د پره سوال د پره راغلی یم. نو داسې انصاف دی.
د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2000 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې تعلیم، صحت او نورې شعبې د ښه کولو لپاره د AIP پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو چې پکې د قبایلي ضلعو د هسپتالونو لپاره د 1200 نه زیات زنانه او نارینه نرسانی ډاکټران د لسو کالو لپاره برتی کړي وو. دا کارکونکو په وینا تعلیم، روغتیا او نور پرمختیايي پروژو کې د لړمحاله قراردارونو نبخې کار کول. دا مظاهرچیانو په وینا چې صوبایي حکومت ورسره د 1200 کسان د برتی کولو او په نوکرو د پخېدو وعده کړی و خو حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلت کې شریک ته AIP کارکونکو اتحادیې مشر ډاکټر مسعود خان مشال ریډیو ته وویل چې موږ د سیمې د خلکو د خدمت لپاره په سختو حالاتو کې دندې ترسره کولې خو د حالاتو سمېدو وروسته حکومت تنخواګانې بندې کړې.
2021 کې موږ د دې دغه ترالو د دوی پروګرام باندې انیشلی زتا سره کوم ټکي سټېټس در کوم پدې کې به دوی چې کوم دا PC1 د دې جوړ شو دا به 100 سپیشلیستانه غستل 219 د ایمرجنسي میډیکل افسر هغه کسان چې چا ټریننګ کمپلیټ هغه به غستل 450 په میډیکل افسر غستل 481 به نرسینګ سټاف غستل 200 به پرامیډیکس ایل چوز او دا غستل اول یو سر په هغه کې زیاته و چې هغه 100 سپیشلیستانو کې دوی 50 سپیشلیستان و غستل هغه 19 کې 54 ایمرجنسی میډیکل افسر واغستل میډیکل افسر ټول واغستل نرسز هم ټول 481 واغستل او پرامیډیکس هم ټول واغستل. طریقه کار د دې دارې چې دغه د زمونږ هر کال ایکستنشن کیږي جون ټو جون ایکستنشن کیږي خو موږ ته اوسه پورې یو پیر هم په ټایم باندې ایکستنشن یا په ټایم باندې سیلوین ملاو نه شو. نو دا اغې دغه د وجه نه خلک د دې نه راکمېدل شروع شول او اوس په دې ټایم کې سټېټسټیک دا چې زمونږ سره اته سپیشلیستان پاتې دي زمونږ سره 23 ایمرجنسی میډیکل افسر پاتې دي 118 را سره میډیکل افسر پاتې دي 222 را سره نرسینګ سټاف پاتې دي 142 را سره پاتې دي 1200 کسانو کې په دې ټیم کې 470 کسان د غریدا ناشتي. حکومت وس هغه ته هم پیړ نه کړی دي خو حکومت وس موږ دې خلکو ته مجبور کوي ځکه زما زاده تعلق د تالاش سره دی. زه په باجوړ کې په هغه باندې ډیوټي ورکوم 24/7 ایمرجنسی سرویسز ورکوم او ورسره دوه ورځې هفته کې لیست کوم وسلو ورځې اوټي سرویسز ورکوم. خو چې ته تنخواه نه راکې او ما خپل کور پرې خبرې لاین انسرجنسی ایریا کې ستا سره ډیوټي کوم نو زما سره کم آپشن پاتې کیږي سټرایک او یا د جاب نه ریزاین کې.
د قبایلی ضلعو د روغتیا پارانو د پرلت په اړه د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت ویان ډاکټر نبی جان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د ستونزو او تنخواګانو په اړه د صوبې د خزانه دفتر ته خط لیکلی او ډیر ژر به دوی ته ټولې تنخواګانې ورکړي او په نورو غوښتنو یې هم کار روان دی.
د دې درې مطالبات یو دوی لایبلټیز چې کوم مخکې د سلورو پیلو میاشتو د تیر PC1 تنخواګانې پاتې وي. دویم د دوی دا مطالبه وه چې زمونږ دا پروجیکټ چې کوم کنټریکټ دی دا دی PC1 د ریوایز شي او درې مدا چې ریګولرایزیشن په دې کې دوه مطالبې خو هیلت ډیپارټمنټ منلې دي او پاغه باندې ګامونه مچتت کړی. یو نمبر 1 دا چې دا غوی کوم لایبلټیز دي هغه او دویم دا چې کوم PC1 ریویژن دی هغه پرون الریډي د ډیپارټمنټ نتلې دي پینډی دا ریګولرایزیشن دی. ریګولرایزیشن څنګه تخت پت تر پرولونګ پروسس دی هغه به تھرو اسمبلی هیلت ډیپارټمنټ اینڈ بیا پینډی اور فائنانس او بیا کی بینټ دا ټول یو سفر دی. نو هغه دا هم پریټن کې غواړي هغه خو د هیلت ډیپارټمنټ څخه کوم دی په واک کې نه.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت وایي چې روان کال د جون په میاشت کې د اے آی پی پروژې لپاره وفاقي حکومت د 200 ارب روپو څخه زیات بجټ منظور کړی چې پکې د قبایلي ضلعو ولستا د تعلیم او صحت د اسانتیا او په شمول د سولر سیستم او د نامنې د مخنیو پروژې شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نړیوال بانک په ریپورت کې وایي چې په تیرو درې کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر پر 23 خبر کړي دی ریپورت کې ویل شوی چې دا کچه له 2000 کال راهیسی بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2023 مالي کال کې 3.3% ته راکم شوی وه او نن ورځ 15.3% ته رسیدلې ده. دا چې اقتصادي پوهانو شرونکي د دې وجه څه یادوي، زمواره څوک ګڼي او څنګه ورباندې کابو موندل کېدای سي، تفصیل به د شبیر مجان په دې ریپورت کې واورو.
د نړیوال بانک لخوا په خپور شوي رپورت کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 کې له 3.3% څخه 3.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2006 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 3.3% وه چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د 3.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 او 2024 مالیکال کې د غربت شرحه 15.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې تیر 2 لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه وتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسور ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسره نه ده، سټرکچر ټیکنیک ایشوز نه غډیر زیات دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټی والا جابس دي کنه، چې دا غي ورته ډېر کمی یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویج دي کومه تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه غبیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخوا دا غو نه د سیوا شوی ګور. نو پاکستان کې انډستری شتم نه سره، نو چې کوم پڑھا لیکا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سره کار نشته، نو هغه اټومیټ دي د پاورټی لاین انډر ایوری ایئر تقریباً 51.5 million 1500,000 چې کوم پڑھا لکھا خلک دی مارکیټ ته راځي سره نوکری نشته، ولې زموږ سره آغشن انډستری او اپورچونیټیز اویلیبل نه دي. دا شرط زموږ چې دا اکنامیک انسټیبلټی دا پولیټیکل انسټیبلټی دا ډېر غټه مسله ده. تاسو ګورئ تیر شوی زموږ گروتھ ریٹ 2.1% او زموږ پاپولیشن گروتھ ریٹ چې کوم دی 2.7% دی. نو زموږ پر کیپیٹا انکم چې کوم دی فی کس آمدنی چې کوم ده نو دا هغه کې ډېر غټه ایشو راغلی دا هغه بیس باندې زموږ ته غربت چې کوم دی دا هغه
د بې وزلو لپاره بیرابیل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکوونکي په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایرکټر رضوانه وای چې یو خو د تعلیم له وجې خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډېره سیوا شوې ده، بل زنانه د دې هیواد 52% دي خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د غربت شرح سیوا شوې ده.
ټولو نه پہلا وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي او خلکو ته اپورچونیټیز هغه شانته نشته، او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي. خلک بی ایس سی، ایم ایس سی، پی ایچ ډیز ناشتي هغه د پارم جاب اپورچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې د خپل روزګار لپاره او خپل انکم زیاته زیاتولو لپاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغې باندې سوچ نه کوي. موږ به ناست یو چې چونکې زموږ حکومت سره هم دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولی چې ټول خلک آن جاب شي، نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغې واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف په دې بابل وایي.
دا ډیفرنس زموږ سکیمز دي، هغه کې چې پرایم منسټر یوت بزنس لون دي چې هغه ایس بی پی باقي سبسډي ورکې د دینه، علاوه کریډټ ګارنټي سکیم دي هغه صرف سپیسیفیکلی ویمن لپاره دي، د دینه علاوه اګریکلچر ډیفرنت پروډکټ موږ سره دي، ایس ایم ای کې سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز کې ډیفرنٹ پروڈکٹ دی، مائکرو فائنانس کې دي، د ګورنمنٹ سپانسرډ سکیم موږ سره احساس هنر دي، هغه کې موږ فائنانسنگ ورکو خاص کر مرج ایریا کې موږ کافی فائنانسنگ کړی دي. دا ټول سکیم د دې مقصد دا دي چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي، یغی سره آئیډیا وی، یغی سره سکلز وی، نو موږ هغه سپورټ کوو، موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دغه ته فائنانس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی، هغه پاورټی لیول چې دینه اوی نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنت هم هغه اوشیلی او بل دا چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټی د پاره اوشي.
دوی زیاته کړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورټ دریز راغلی دی چې تر مخه د غربت زیاتېدو اصلي لاملونه کرونا یا کووډ 19 راتلل، سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخ په ود هیوادونه اغیزمن کړي دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پراخول او د کارموندنې فرصتونه رامنځته کولو، د زراعتو یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزي کچه د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمېر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼي یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات په جانزیب کالج کې د زکونکو لپاره پارزانه باید د کتابونو خرڅولو درې ورځنۍ میله پای ته رسیدلې ده. په دې کې په سلګونه زکونکو برخه واخیسته او کتابونه یې واخیستل. د کالج انتظامیه وایي د میلې لګول مقصد د کتاب لوست زیاتول او د زکونکو ته پارزانه نرخونو کتابونه ورکول. د میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
کتاب میلی تا ورغلی باز د کوم کی وای چې د کتاب لوس کم شوه او داسې میلی بیا بیا پکار دی.
زمانم پرهانه شاکر دی او د مدینه سیدن کی اما عدل ته بجان زیب کالج کې دوم سیمسټر ته کوم کی اما د حمزه بابا کلیات شو، غدی قنی خان کتابونه شو، داسې زمونږ په کورس کې پکار دی او د کورس نه علاوه هم داسې ناول شوی او شاعری شو، دا چې د زګورم او اخلمای چې کله مونږه اډر کوونه بیا ګران پرېز دی، خو دلته کې چې مونږ ته د اډر غ پیسې بچت شي او بل لا چې مونږ دلته کې راشو نو هغه اپ پی لګیدلې نو مونږ ته ارزان
جی. زمانم نومان خان دی او زه د ګبرال شریم کې ام کلام نبره او جنزب کالج کې بی ایس کوم په سیاستو کې او دا میله لګیدل دا تقریبا دا دریم ورځ د بک فیر لګیدلې ده او مختلف والا راضی کتابونه علی 100% آف لگے دلے دے خسیل دے خب بکسونه دی او کم بکسونه جی میرے مارکیٹ کے اویلیبل نه دی اگر تل ملاوی گی ډیر اگر ته فائدہ زیادہ ما پکی بک واغستو په هنا واغستا ته پختو بک د سی اس اس پی ایم اس د پاره ریکمینډډ دی خب بک دی سارګل او هغه ما ځان لو واغستو نن او په آف ریټ باندې واغستو.
ته چنجیب کالج پختو څنګه استاد پروفیسر عطاور رحمان عطاوی چې د نوی درس چې د نوی دور سره د کتاب لوس کم شوه خو اهمیت یې کم نه ده، ځکه دوی بیا بیا هم د غرنګ د کتابونو میلو لګولو حوصله افزایی کوي.
کتاب طرف ته زمون واپس کیدل یا خاص کر زمون د نوی کول واپس کیدل د نن ورځ د ټولو نه لوی ضرورت ته هم د دغه ضرورت ته ته نېشنل بک فاونډیشن کار کی چې دی په ارزان او وی باندې خلکو ته کتابونه ورکي او مختلفو ځایونو ته رسي. منګه چون کی استادان یو منګه هم دغه غواړو چې زمونږ د بچی د کتاب طرف ته راشي علم زده کی او په جون کې د لندو لارو په ځای په صحیح لار باندې په تدریجی عمل باندې خپل زده کړې تر سره کی. نو دې تر خاطر موږ دغه بک فیر یا کتاب میله هر کال دلته یا کال کې دو ځله لګو.
کتاب میله لګونکو ادارې نېشنل بک فاؤنډیشن غړی ارشد خان وای چې دغه اداره ټول پاکستان کې بیلابیل سومو کې هم داسې د کتابونو میلې لګوي او د ادارې لخوا چاپ شوی کتابونو باندې 50% رعایت ورکوي. دې ترڅنګ د ډیرشو نه زیاتو نور ادارو کتابونه هم په ارزان نرخونو زده کوونکو او تعلیمي ادارو ته ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
کزوانی و کخانی هم دو عمر بس دا یا کبلا نادانی هم دمرا بس دا دستروی نو پوتن میں رالوے دلے آسمانی ہم دو عمر بس دا نہ ہا چک لگلی نہ ہا چمک لریوس نہ ہا چک لگلی چمک لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود هم شک لریوس نهغه چک لګلی نهغه چمک لریوس زما غزل خو پردا خپل وجود هم شک لریوس نهغه چک لګلی نهغه چمک لریوس
دی